درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان ما د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. صفی الله ستانیزی د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
سلام ستړي مشه د مهمو خبرونو سره ټکی. اروپای ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه همغږېږي. او په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. پوره خبرونه. اروپایی ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دې ټولنې د استازولۍ دفتر نن په یوه اعلامیه کې لیکلي دا 2.9 میلیونه یورو مرسته د پورونو د کمیدو په هدف شوې، څو د پایداره پرمختګ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لاسنیوی وشي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د شارژ دافیر ارنود پاویلز په حواله راغلي نننۍ مرسته د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی، ځکه د کووید-19 ناورین په منځ کې به د ټولنیزو، روغتیایي او اقتصادي لګښتونو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنه تمام شي. د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي کووید-19 د نړۍ ګڼ هیوادونه چې افغانستان هم پکې شامل دی پوروړي کړي دي. د دې ټولنې په اعلامیه کې راغلي سره له دې چې افغانستان ډیر پوروړی نه دی، خو د کورونا له امله مخ په ځوړ عواید د زیانمنتیا کچه پورته وړې ده. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې همداراز د هغو 1.3 میلیون یورو مرستې یادونه هم شوې چې د دې ټولنې لخوا د کرونا وبا د اقتصادي زیانونو د کنټرول لپاره افغانستان ته ورکړل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم غږیږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي ښاغلي ظریف دوشنبه مازدیګر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره وکتل. د راپورونو له مخې کاملوف او ظریف په دې ناسته کې د افغان سولې د ټینګښت په هدف د همکاریو په چټکولو ټینګار کړی دی. تمه ده چې ښاغلی ظریف له دې وروسته د قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو ته هم سفر وکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو تیره شپه په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت رسنیو څانګې نن په یو بیان کې وویل طالبانو ته دغه مرګ ژوبله د خوږیاڼیو په نکړخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې اوښتې ده. بیان زیاتوي په نښته کې 2 افغان سرتیري هم برسېرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې د نن ماسپښین په 2:30 بجو د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوي مشري د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالک وي او د دې موافقې د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو برتانیا، فرانسې، چین، جرمني، روسیې او ایران ډیپلوماتان هم ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرونو ویل متحده ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. پرایس زیاته کړه له دې غونډې د سمدستي پرمختګ تمه نه لري، ځکه د ده په وینا دا بحثونه به ډېر لانجمن وي. د ایران حکومت ویاند علي ربیعي بیا تازه رسنیو ته ویلي د یادې غونډې په اړه نه خوشبینه نه بدبینه دی، خو دا ډاډ لري چې په سمه لار روان دي. ایران د 2015 کال د موافقې په اساس باید خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای او په بدل کې پر دې هیواد نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې کېده. خو په 2013 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول له دې موافقې د متحدو ایالاتونو وتل اعلان کړل. د روسیې د ډاکترانو ټولنې د الکسی ناوالنی د اړینې درملنې غوښتنه کړې. دا وروسته له هغه چې ناوالنی دوشنبه خبر ورکړ په زندان کې سخت ټوخی او تبې نیولی. د تازه راپورونو له مخې ناوالنی د زندان روغتون ته د درملنې لپاره انتقال شوی. د روسیې د ډاکترانو د ټولنې مرستیال سر ګریابکوف د آزادی اروپا کرن ټایم ټلویزیون ته وویل د زندان ډاکتران لازم وسایل او تجهیزات په واک کې نه لري. الکسی ناوالنی بیا په خپل انسټاګرام لیکلي سره له دې چې تبه یې زیاته ده او 80 درجو ته رسیږي، خو خپل غذایي احتساب به جاري ساتي. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت سرسخته منتقد او سیاسي مخالف دی چې د جنوري په لومړیو کې له جرمني تر بیرته راستنېدو په موسکو کې د پولیسو لخوا ونیول شو. د جرمنی ته د درملنې لپاره په کومه حالت کې انتقال شوی و. د راپورونو په اساس دی په نوویچوک زهري ګازو مسموم کړی شوی و. او یوی انګلیسي خزي د دریو ونیو په توپیر دوه ماشومان زیږولې دي. نه دیرش کلنې ریبیکا رابرټس پر انستاګرام باندې د خپل ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو رسنیو پام یې وراړولې. هغه ویلي د حاملګۍ په دوه لومړیو ماینو کې یو ماشوم ښکاری دی، خو په دولسمه اونۍ کې ورته ویل شول چې دوه ماشومان لري.
I'm Rebecca. I'm Noah and Rosalie's mom.
زه ریبیکا یم، د نوها او روزلی مور. دلته راغلی يم چې د مزایفي یا دوه وری حاملګۍ په اړه وغږیږم. زکه خل قرآن پوښتنی کولی. زه حامله شوم په داسې حال کې چې وار د مخه مې یو بل ماشوم په نسو. مزایفه خامنگی هغه حالت ته وایي چې یو خزه داسې حال کې چې حامله وي بیا حامله شي.
When you are already pregnant.
مزایفه حاملگی په ژویو کې کله ناکله رامنځته کیږي، خو په انسانانو کې ډیره نادره ده. ریبیکا هر ورځ د خپل دوه ماشومانو نوها او روزلی عکسونه په انستاګرام خپروي او وایي دواړه کاملا روغ او جوړ دي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واپریدل. د افغانستان د سولې د مسودې د طرحې د چمتو کولو کمیټه د ترکیې د غونډې لپاره پرګړی مسودې نن خبري کوي.
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی.
د غزنی اوسیدونکو وایي
غزنې په ډېر بد حالت کې د سیاغې نو ولسوالۍ سکتې شپږ ولسوالۍ ماسره د درې ولسوالۍ لارې بندې دي.
په لغمان کې هم خلک له نام نو شکایت کوي.
د لشم ولسوالۍ دولت شاه ولسوالۍ اته پرازغانا پورې او علیګار ولسوالۍ دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي.
او نن د سولي او سپورت نړیواله ورځ ده.
ورزش ته یووالي او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ په ویبپاڼه کې د ازادي رادیو مطالب لوستلای هم شي. افغان چارواکو سیاسيونو نن په جمهوریت ریاست کې د سولې د نقشې یا طرحې په اړه غونډه وکړه. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي افغان ولسمشر د سولې لارې نقشه د غونډې ګډونوالو ته په واضح ډول تشریح کړ چې جزئیات به ژر رسنوي ته ورسیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم د سولې لپاره د واحد طرحې د جوړېدو په تړاو د ناستو د دوام خبره کړې ده. دا ناستې د سیمهال کیږي چې ترکیه به روانه میاشت افغانستان د سولې په اړه د یوې مهمې غونډې کوربنوي. نور حل په دې راپور کې
د افغانستان جمهوریت ریاست وی ولسمشر غنینن په ارګ په یوه غونډه کې د سولې د نقشې لار روښانه او تشریح کړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال فاطمه مورچل نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ناسې جزئیات په ډیر شور د رسنیو له لارې خبره شي.
بله، هو رئیس جمهور مشر نن ارګ ناس تر سره سو په دې ناس ته کې رئیس جمهور د سولې د لارې نقشه په ډیر واضح توګه تشریح کړه چې دې برنامه سبتي شکل درلود او ان شاء الله سبا پورې به دا برنامه نشته سپارل شي.
که څه هم اغلی مورچل د ناس د ګډونوالو په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په جمهوریت ریاست کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل و چې په نننۍ ناسته کې د مصالحې عالی شورا مشرتابه غړو د سولې وزارت چارواکو او یو شمیر سیاسيونو ګډون درلود. له دې سره هم مهاله د مصالحې عالی شورا هم د ترکی غونډې ته د یوې واحدې طرحې د جوړېدو په اړه د ناستو د دوام خبره کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه ناست دوام لري او هیله شته چې مثبته پایله ورکړي. خاغلی خوزون تیر ورځ ویلی و چې دوی د ولسمشر طرح هم ترلاسه کړي. که څه هم د ترکیې ناست د نیټې په اړه رسمي څه نه دی ویل شوی، خو په ملي مصالحې عالی شورا کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ناست به د اپریل په 14مه جوړه شي. د سولې اړوند هڅې داسې مهال زیات شوې چې کال وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې و هوکړه لاسلیک شو چې لمخې به بهرني ځواکونه د روان کال ترمی میاشت پورې له افغانستان نه وزي. خو اوس تازه سپینې ماڼۍ ویلي چې په ټاکل شوې نیټه د بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستان څخه ستونزمن کار دی. د امریکا د جمهور رئیس ویان د جنسا کې بیگانه وخته په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ولسمشر بایدن په دې اړه له خپلو متحدانو سره په مشورو بوخت دی. نوموړي ویلي ولسمشر بایدن غواړي په دې اړه له سلا مشورو وروسته سمه پریکړه وکړي او دا وخت اړتیا لري. اغلی ساکي وایي
لکه څنګه چې جمهور رئیس مخکې ویلي دا به سخت وي چې د لوجستیکي لاملونو له امله د مې د میاسې تر لومړۍ نیټې د بشپړ وتلو لپاره وخت پوره کړو. هغه یعنی جو بایډن د ملي امنیت له ډلې له خپلو مشاورینو او زموږ له ملګرو او متحدینو سره مشورو ته دوام ورکوي. په حقیقت کې هغه غواړي د یوې سمې پرېکړې لپاره
نوموړی په ټینګار سره د یو خبریال په ځواب کې وایي لدی وروسته چې څه پیښیږي تاسو ښه پوهیږي چې جمهور رئیس بایډن غواړي یوه سمه پریکړه وکړي. طالبانو بیا د امریکا حکومت دې څرګندونو ته په ځواب کې د دوهې د هوکړې په بشپړ تطبیق ټینګار کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وایي که د دوهې هوکړې لیک په بشپړ ډول پلی نه شي مسؤلیت به د مقابل لوري په غاړه وي. د یادونه ده چې د دوهې د هوکړې تر لاسلیک وروسته طالبانو په امریکایانو او امریکایانو په طالبانو خپل بریدونه ودرول، خو له افغان ځواکونو سره جګړه لا هم روانه او د افغان امنیتي بنسټونو په خبره چې تیزه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی اوسیدونکو کې ویره لري چې که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نشي په دغه ولایت کې به جګړې زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نورې سیمې به هم د طالبانو لاسته ولوي شي. دوی له مرکزي حکومت د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. نور حال له سیمې څخه.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 30 کلن دی. دای په غزنی کې د سولې د ټینګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ یا موسمي جګړې تودې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په رنګه به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی کې د سمیا په سرنۍ او جګړو ویره ده.
غزنی د ماسرې په حالت کې ده او غزنی په ډېر بد حالت کې ده. سیاغې نو ولسوالۍ سکتې شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپل غزنی کې اوس هم تر 3 کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تلای، ځکه 3 کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. ومې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوي ټاکل سوي امنیه قومندان سره شریکه کړم، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو پر رنګ سش کال هم غواړي چې د غزنی پر ډیری سیمو وسلوال بریدونه ترسره کړي. سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولی دی تر څو د هغې بریدونه ناکام کړو.
دې کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړل لپاره لکه تیر کال غوندې سږ کال به هم یعنې دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بالمقابل یو منظم پلان له مخې په دوو میاشتو کې موږ ښه آمادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د سلني عملیاتو په دغه باندې آمادګي لرو کاملا او د غزنی غیرتمن ولس ته مکمل انداد ورکو. سږ کال به دښمن هیڅ نه و پلان نه و تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي دغه اندیشنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پڅی روانې دي. دوی وایي چې په افغانستان کې د سولې رستي مذاکرات بریالي نسی یا اوربند تلار هوار نسی او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته شي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د مهمې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری ونه باسي، نو دوی به پر وړاندې عملیات لسره پیل کړي.
د غزنی په شان د لغمان ځینې اوسیدونکو هم له امنیتي ننګونو اندېښمن دي. دوی وای سلګونه بهرني اتباع د لغمان په لرو پرتو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې جنګیږي چې له عملی د سیمې خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. له هغه سیمې دا راپور.
د لغمان اوسیدونکو جمعه خان همدرد وایي په لغمان کې تر څه مودې نسبي امن او قراري وروسته یو ځل بیا ناامنۍ زیاتې شوې او وسلوال د مرکز مهترلام په 100 کیلومتره کې چک پوینټونه اچوي.
د لیشنګ ولسوالۍ دولت شاه ولسوالۍ اته پرازغانه پورې او علیګر ولسوالۍ دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي او دغه وطن ډیر نام نه کړی دی. دوی تقریبا 900 کورنۍ دلته لري. خزې مین میدان جنگ ته ځي او د دوی نارینګان هم او پیسې هم ډالرې دي. موږ دغه کم مسولونه چارو واکه چې د لغمان کې دی دینه غواړو چې دغه د مرکز سره د خبره شریک کړي چې د لغمان وضعیت ډیر خراب کړي. اته د لغمان علي خېل خور کې د طالب چکپنا چي خو د امنیتی وضعیت د لغمان ډیر اندېښنې ورده او ډیر ملتونه ډیر خپه دي او نسو آرام ګرځیدل شي نسو د قانوني کول شي.
جمعه خان وایي ک د لغمان امنیت ته پاملرنه ونی شي او د حکومت لخوا جدي اقدامات تر سره نشینو ننګونی بزیات یو خلک به پر کډوالۍ سربیره له ګڼونو رستونز سره لاس او گریوان شي. د لغمان د لنګار ولسوالۍ یو قومي مشر ملک صدیق حقانی وایي د نامنې لامل په دغه ولسوالۍ کې کورنۍ لګڼو مينو وتلي او نور سیمو ته کډه شوې دي. د وایي ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په ګډه د لنګار او د لغمان په نور ولسوالۍ کې نظامی عملیات وکړي او لغمان او دغه ولایت اوسیدونکو له نامنې وښخوري.
مجبور دی چې د کډه شوی دی دلر یې سره نه چې کډه بار کی.
د لغمان د نامنۍ وزیتوالي لامل د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې تیرو شاوخوا و میشتو کې د دغه ولایت له والی نیولې تر د ځایي ولایتي شورا پر مشر او د افغان ځواکونو پر پوستو چاودنې او وسلوال بریدونه شوي چې پکې ګڼ شمیر دولتي او ملکي وګړو تمرکشوب لا وخته ده. د لغمان په یو شمیر ولسوالیو په ځانګړي ډول دولت شاه الینګار او علي شنګ ولسوالیو کې افغان ځواکونه وسلوال طالبان وخت نا وخت د بریدونو او یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو خبرونه ورکوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د جګړو له کبله ژوند تریخ شوی دی او افغان حکومت غواړي چې د دوی د سر او مال د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. اخو د لغمان د امنیت قومندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان ځینو ولسوالۍ او د یو شمیر سیمو د نام نه یو خبره مني خو وايي تدابیر ورته لري او د سیمو له سم تثبیت وروسته به په اړه تصمیم ونیول شي.
بهرنی اتباع شته دي دلته په لغمان کې حتی د مخالفینو کار ترنګونه ور کوي خو په ډیرو لرو پرتو سیمو کې البته ټول وسلوال طالبان سره اړیکې لري.
خو وسلوال طالبان بیا د دوی په لیکو کې د بهرنۍ وادباو د شتون خبره وي دا غني او ردوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول ادعاوې د افغان حکومت منفي تبلیغات او د دوی د بدنامۍ هڅې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په لغمان کې د نامنوی له کبله ګڼ شمیر خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه هم یو شمیر خلک کونړ ته په کډه کېدو مجبور شوي دي خو وایي چې چا ورسره مرسته نه ده کړې.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ څخه راکډه شوې کورنۍ وایي چې په خپلو سیمو کې د شته نامنویو د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو د کونړ ناړې ولسوالۍ ته راکډه شوې دي. ذبیح الله د کامدیش ولسوالۍ د مونډګل اوسیدونکي دی وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او هلته د دولت پلو کسانو ژوند تیرول سختي. دوی هم اړ شول چې خپل د کورونه پریک دی او ناړې ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند تیر کړي.
د ناړې او د بریکوت او د دکان د داتېن په واسطه مهاجرین پکې پاتې دي. دا دغه لکه چې څوک چې په روان نه دی د څوک پر په روان نه دی چې څنګه چې څنګه چې دغه نه تل سم خراب کړي او د دې څخه لږ څه پرو دی چې لالهان نه دی نور څه څه د لون ته پوسټ او نه دی پونر به هم ته پوسټ او چې له دې څخه کېږي.
محمد ابراهیم په کامدیش کې د محلي پولیسو سرتیر یو اوس له دندې ګوښه شوی وایي. د دندې پر مهال یې وسلوالو مخالفینو سره ډېرې جګړې کړې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. محمد ابراهیم راته ویل د وسلوالو طالبانو لویری کډه پر سره او کونړ تراغه هر څه تریپاتې شول د کډوالۍ لستونزو ډک ژوند تری لار ورکه کړی ده نه څوک ورسره مرسته کوي او نه هم بیرته خپل کورونو ته ستنیدای شي د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي نورستان ته چې د هر ولایت کډوال راغلي دوی ورسره مرستې کوي او کوم نورستاني کډوال چې کونړ ته تللي باید هغوی ورسره مرستې ترسره کړي په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل دوی ته چې هر کډوال اریزی راوړي ورته یې ځانونه رسوبلي او کومکې ورسره کړی دی
چې هغه د کامدیش ولسوالۍ ده که د نورستان ولایت نور ولسوالۍ دی او د کونړ ولایت ته کوم مهاجر چې راکډه شوي دي او هغوی خپل رئیس د مهاجرون ریاست ته په خپل وخت سره راوړي دي ټولو سره کومکونه شوي دي د نغدو پیسو کومه خوراکي مواد او غیر خوراکي موادو هغه مهاجرین چې په ناړۍ ولسوالۍ کې پراته دي آریز شوي نه دي موږ ته دوی د ماغ مربوطه ولسوالۍ ته آریز کم چې پاتې نه وي راوتي میاشت دوه میاشتې کېږي د هغې طریقه د خپل رئیس موږ تر مکتوبي د ولسوالۍ د تاریخه راوړيږي موږ ورته په خپل وخت سره رسېدي
د نورستان په کامدیش برګی مټال او نورو سیمو کې د شته غواخونو او نامنې علامل په زرګونو کورنۍ د خپل مینو پرې خودو ته اړي شوی دی څوک د نورستان مرکز پارون تتللی څوک کونړ او د چاچی وس کې د جلال آباد او کابل ته ځانونه رسوبلی چې د دوی په خبره ډېرې بیروزګار دي او د هر چا لاسنیوي ته اړتیا لري
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
نن د سولي او سپورت نړیوال ورځ د پدیاړه هم یو مفصل راپور لرو خو اوس یو نړیواله موضوع د اروپای ټولنې جګپوري چارواکي ترکیه ته ځي چې د دې هیواد سره د اروپایي اتحادیې اړیکې ترمیم کړي د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو عمده لامل هغه موافقه ده چې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په بدل کې له ترکیې سره د مالی مرستو په اړه څو کاله مخکې لاسلیک شوې ده تفصیل نوریاس نوری اوروي
د اروپای ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپای ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي د اروپای شورا رئیس شارل میشل او د اروپای کمیسیون مشر اورزولا فون در لنبه نن په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او د انقره لپاره د اقتصادي او ډیپلوماټیکو لاسته راوړنو د لرید په اړه خبرې وکړي دا لیدنه د ترکیه او اروپای ټولنې ترمنځ د غیر قانوني کډوالو او ځینو نورو مسایلو پر سر له څو کلونو اختلاف وروسته د اړیکو د ښه کولو هڅه ده د اروپایي ټولنې مشرانو تیره میاشت له ترکیې سره د همکارۍ او د بیا پیل پر یوه پلان موافقه وکړه خو اروپایي چارواکي وایي په دې برخه کې پرمختګ په دې پورې اړه لري چې ولسمشر اردوغان څومره پر خپلې هغې ژمنې عمل کوي چې تل وایي د دواړو خواوو په اړیکو کې به یوه نوې پاڼه واړوي انقرې پر بروکسل فشار راوسته چې هغه موافقه له سره نوي کړي چې له مخې اروپا ته له ترکیې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په بدل کې له انقرې سره د میلیارډونو یورو مرستې ژمنه شوې ده دواړه لوري یو بل له دغې موافقې په سرغړونه تورنوي ترکیه وایي اروپایي ټولنې ټولې هغه مالي مرستې نه دي ورسولې چې ژمنه یې کړې وه خو بروکسل ټینګار کوي چې انقره دې هغه کډوال بیرته ومني چې دا ټولنه یې بیرته د هېواد ته استوي اروپایي ټولنه د غراز له ترکیې غواړي چې د لیبیا سوریا او ناګورنا قرباغ د کلکیچونو په هواري کې خپل مثبت رول ولوبوي بل د اختلاف مهم ټکی په مدیترانه سمندرګي کې د ترکیې لخوا د تیلو او ګازو د پلټنو پر هڅو سرخي اوس مهمه پوښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د ګازو د پلټنو پر سر د رامنځته شوي کړکیچ د کمولو هڅې ته دوام ورکړي که نه د اروپایي ټولنې او انقرې په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغې لا زیات شو چې ترکیې تېره میاشت د مدیترانې په دې برخه کې چې د اروپایي ټولنې غړي یونان او قبرس هم دعوا پرې لري د خپلو پلټنو د ملاتړ په هدف سیمې ته یوه جنګي بیړۍ واستوله
ازادي راډیو نن د اپریل شپږمه د سولې او سپورت نړیواله ورځ ده. بیلابیل ورزشونه چې په افغانستان کې زیات مینوال لري د ځینو په باور د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول دي. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شبه چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی.
شور او زوګ ګڼ دی خو ټول د یوې بریا لپاره چغی وهي. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلای شو، له هرې سیمې راغلي نندارچان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی ته ژبه، قوم او مذهب مهم نه دی، بلکې یوازې همدا غواړي چې افغانستان بریالی شي. دا ډیره پخوانۍ کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12مه شپه ده. د آزادو مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دی. هوتک بریالی کیږي او افغان نندرچان په یو غږ د ژوندې دی افغانستان چغې وهي.
هوتک انسان یک ملت با تو خوشحال است، همین ملتی که هر روز با ترس از خواب بیدار میشه. زنده باد احمد ولی هوتک، زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان.
دا سیالی خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنۍ لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نور لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزيږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزادو مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو کې د اپریل په شپږمه د روسی سیال په وړاندې سیالي کوم. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوشي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل،
سپورت او ورزش د ملي وحدت اصلي سمبول ده. په ټول ملکونو کې چې وګورئ، په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده، خو په کومه ورځ د مډال راوړلو پښتنو، هزاره، ازبک او تاجک ټول ورونو د افغان په صفت باندې د غیظ څخه ملاتړ وکړ او په غیظ خوشحالیو کې ځان په غیظ کې ګډون وکړل. نو سپورت همیشه د وحدت، د وحدت ملي اصلي او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولای شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
خغلی پوپلزی وايي په روسي کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړي او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلې دي. نو موږ وايي ورزش نه یوازې افغانان سره یو ځای کړي، بلکې د هیواد د نړۍ له بیلابیلو ملتونو سره هم نږدې کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خای خ بیلګوي چې په روسي کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان لوبډله به پر روان کال کې هم د نړۍ له بیلابیلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې پر هم ډېر لوبې لري. سږ کال چې د استرالیا، داسې د وست انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره به هم لوبې ترسره کوو او همداسانتي د طويله سمه چې د نور لوبډلو پر هم خپل پلان چمتو کړی دی.
دی وايي د دې تر اتسنګ به په کور دننه پر روان کال کې د سیالیو تر اتسنګ یو شمیر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي. د کرکټ ترڅنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوه. د فوټبال غوره لیګ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي، زیات شمیر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیګ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د موندلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا ورزش ته چې ملتونه پرې رغېدلی او یو موټی کېدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش ته یووالي او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده. ورزش ده چې د افغانستان خان زوري نړۍ ته وړاندې کړي. ورزش ده چې د قومونو ترمنز د نفاق پولې نړولې دی او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړي، د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسیدلی.
دی وایي د افغانستان د مشهورو لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او اغېز زیات دی، باید پاملرنه ورته زیاته شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په روانه خبرونه کې نیمه نړۍ او د غوړی اچار پروګرامونه هم لرو، خو اوس چې څلور نیمه بجې دي، صفی الله ستانکزای لاند خبرونه اوروي.
اروپای ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د اروپای ټولنې د استازولۍ د شارج دافیر ارنوټ پاولز په حواله راغلی، نننۍ مرسته د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی، ځکه د کووید 19 ناورین په منځ کې به د ټولنیزو، روغتیایي او اقتصادي لګښتونو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنه تمامه شي. د ایران د مشهد ښار دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې د راتلو او د اوربند د ټینګښت ملاتړ غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه یو اعلامیه ورکړې. د اعلامیې له مخې د مشهد دغو دینی عالمانو د افغانستان د سولې د ټینګښت او د وینې د تویدو د مخنیوي په هدف د سولې روانې خبرې او نړیوالې هڅې مهمې بللې او د جمهوریت په چوکاټ کې د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. په پاکستان کې له 1 میلیون څخه زیاتو کسانو ته د کورونا واکسین لګیدلی. دا خبره د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر نن په خپل ټویټر کړې. په همدې حال کې د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پاکستان کې د اپریل تر شپږمې پورې نږدې 1 لک کسان په دې وبا اخته شوي. همداراز په تیرو 24 ساعتونو کې 303 کسان مړه شوي چې د ټولو مړو شمیر نږدې 1500 ته رسوي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې د نن د اروپا په وخت په 2:30 بجو د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. د روسیې د ډاکټرانو ټولنې د الکسی ناوالنی د اړینې درملنې غوښتنه کړې. ناوالنی دوشنبه سخت ټوخی او تبې نیولی و او د زندان روغتون ته انتقال شوی دی.
د سپورت مینوالو لپاره هم خبرونه لرو.
میوان پاینده اختری د افغانستان د سکوهن بابا عزیز احمد اختری تر نوم لاندې د سکوهن جام سیالیو اتلولی خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي رئیس حافظ الله ولی رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو تنکیو ځوانانو او لویانو د بوکسینګ په شپږم پړاو سیالیو کې چې څلور ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوی وي، د 15 کلبونو سلو لوبغاړو په کې ګډون کړی و، نن پای ته ورسېدي. د ښاغلی رحیمی په خبره له دغو سیالیو هدف د مرحوم استاد اختری یا تازه کول دي. د یادولو ده چې هر کال دغه سیالۍ د سکوهنې فدراسیون له لوري د عزیز احمد اختری جام تر نوم لاندې ترسره کیږي. په خوست ولایت کې د سولې جام تر عنوان لاندې د هاکی په لوبو کې نادرشاه کوټ لوبډلې اتلولي خپله کړه. د افغانستان د ملي المپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي موجب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ دوه اونۍ وړاندې په خوست کې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل